دا مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه ز بشیر گواخم او تاسو ته په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې خبری سات کې به تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو، نو هیله ده چې موږ سره تر پایه پورې ووسئ. خو لومړی به هارون بچا تاسو د دې خبرونه و. سرټکی بلوچ شیخ جستی کمیټې د بلوچستان حکومت غوښتي چې گرفتار ملګری خوشي او د سوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. جماعت اسلامي ویلي زرد چې د ګرانې ضد احتجاجونو لړۍ پېښور او هم لاهور ته وغځوي. او اسرائیلي وزیر اعظم ویلي هېواد یې له ایران او دغه له نیابتي ډلو سره د څو جبهو پر جګړه بوخت دی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشر مهرنګ بلوچ سید بلوچستان حکومت غوښتي چې دوی گرفتار ملګری خوشي او د سوبې ټولې تړلې لارې خلاصې کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچستان د احتجاجي پرلت په ځای کې خبري غونډې ته وویل. حکومت سره روانې خبرې به هله نتیجه ورکوي چې یاد دواړه شرطونه یې ومنل شي. بلوچ تور پورې کړل چې ریاستي ځواکونو پرون په نوشکي کې د دوی یو ملګری وژلی دی.
پرون ریاست په نوشکی کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی، ډېری نورې زخمیان کړي دي. یو اړخ ته حکومتي وزیران موږ ته تسلي راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو په نوشکی کې تشدد سوی دی.
هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بگټی په کوټه کې غونډه ته ویلي چې حکومت هیل بلوچ سره احتجاجانو سره د خبرو ملاتړ دی، خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. بلوچ یکجهتی کمیټې د جولای پر 28 د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ راجی موچی په نوم د ټولو بلوچ قومونو یو لویه غونډه وکړه. کمیټه حکومت غواړي چې بلوچستانو د لادرکه کولو او ځورولو لړۍ ودروي او غوی ته پر خپل وسایلو اختیار ورکړي. د بلوچستان حکومت دریز لري چې گوادر چون د چین پاکستان اقتصادي رهدارې پروژو له امله ډېر حساس او ارزښتمن ښار دی، ځکه نو بلوچ یکجهتی کمیټې هلته پیل کړی خپل احتجاج باید ختم کړي. د جماعت اسلامي جنرل سیکرټري لیاقت بلوچ ویلي زرد چې د ګرانې عزت پیل کړی خپل احتجاج پېښور او هم لاهور ته وغځوي. نوموړي دا خبره پرون په راولپنډۍ کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلت ته په وینا کې کړې چې د جولای له 20 نیټې راهیسې پیل کړی دی. بلوچ مرکزي حکومت ملامت کړل چې د ولس د مسلو د حل غم ورسره نشته او له ګوند سره خبرو ته نه کینی. دا په داسې حال کې ده چې جماعت اسلامي د اګست له 3 نیټې څخه په کراچۍ کې د سند د گورنر د کور مخې ته هم د ګرانې عزت احتجاج پیل کړی دی. بل لور ته پر حمیاد نیټه د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په ملک کې د ګرانې مسله د ولسی پرلتونو له لارې نشي حلېدی. هغه زیاته کړه چې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دی، خو په عین وخت کې مجبور دی چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق IMF شرطونه عملي کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف چې حکومت یې په جنوري او اپریل میاشتو کې د پیسو له نړیوال صندوقه د پور نوي قسطونه اخیستي دي، د تیر کال په جون کې ویلي ول چې د وروستي ځل لپاره له یادې ادارې نه پور اخلي. بل پل اپوزیشن ګوندونه او د پاکستان عام خلک د برېښنا، ګیس، تیلو او خوراکي شیانو د لوړو بیو له وجې پر حکومت نیوکې کوي. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې هغو خلکو ته معاوضې نه دي ورکړي چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. د جاوید مسید په نوم د جرګې یو غړي پرون مشالډو ته وویل حکومت 1,12,000 ړنګ کورونه په ګوته کړي، خو له هغو څخه 2,50,000 کورنیو ته لا هم د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. د جرګې یو بل مشر اډوکیټ شیرپاو مسید وویل په وروستیو کې د مرکزي حکومت د وزیرانو ترڅنګ د پاکستان سینټ لیوي کمیټې سره په لیدنو کې د ړنګو کورونو د معاوضې مسله پورته کړې وه، خو په خبره چې پر ژمنو سربیره په هغه لړکې تر اوسه هیڅ عملي اقدام نه دی شوی. د جرګې مشرانو دلکه وکړه چې حکومت دا مسله حل نه کړه نو په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته به احتجاجي پرلت ووهي. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان ویلي صوبایي حکومت د ړنګو کورونو مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي، خو له هغه لوري پیسې نه جاري کیږي. په دې اړه د مرکزي حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی. البته د بر جنوبي وزیرستان انتظامیې 13 مئی میاشت مشال اړو ته ویلي ول چې حکومت ځینو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او پاتې هغو ته به یې هغه مهال ورکړي چې صوبایي یا وفاقي حکومت پیسې ولېږدوي. تاسو مشال اړو ته غوږی. د اسلامي همکارو سازمان OIC پرون په یو بیان کې وویل چې د سازمان جنرال سیکرټري حسین ابراهیم طه پر همیاده نیټه د سعودي په جده ښار کې د سازمان د وزیرانو شورا د 15مې غونډې په لومړۍ ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې په ډېر زیات تفصیل نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې وای سي په وار وار د افغانستان پر واکمنو طالبانو له دې عمله لیموکې کړې دي چې په هغه هېواد کې د نجونو او میرمنو پر زده کړو او کار بندیز دی. د افغانستان لپاره د وای سي ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته خپل سفر کې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار کړو. د افغانستان واکمن طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هېواد یې واله مخه له ایران او د هغه له نیابتي ډلو سره په څو جبهو کې پر جګړه بوخت دی. نوموړي دا خبره پرون د اسرائیلي کابینې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او متحدین یې تیاری نیسي چې پر اسرائیل د یوې ځوابي حملې چې تمه یې لرل کېږي دفاع وکړي او په ترڅ کې په سیمه کې د یوې لا زیاتې تباه کوونکې شخړې مخه ونیسي. تېره اونۍ په ایران کې د حماس د وجک پوړي قمندان او سیاسي مشر اسماعیل هنیا وژنه د دې لامل شوه چې په غزه کې تر شاوخوا لس میاشتنۍ جګړې وروسته حالت لا پسې پیچل شي. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. تهران او ملګرو یې د هنیه د وژنې پړه پر اسرائیل چولې او د غچ اخیستلو دړکې کړې ده. بلخو حماس ویلي چې د نوي مشر د انتخاب لپاره یې بحث پیل کړی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه تاسو ته هارون بچا وړاندې کړو. په دې غړې کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. پر گرفتاریو سربیره هم په گوادر کې د بلوچستانو پړلته او په بلوچستان کې مظاهره روان دي. د جنوبي وزیرستان خلک وايي حکومت یې په پوځي عملیاتو کې ړنګو شو کورنو جوړولو لپاره د معاوضه وعده په بشپړ ډول پوره کړی. د خیبر پختونخوا حکومت وای د سرمایه کارانو هڅولو لپاره پلان جوړ کړی خو په دې حالاتو کې به کاروباریان پنګونې ته تیار شي.
په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی چې څوک به راځي او سرمایه گذاري به کوي. کله شکه چې د سپیشل اکنامک زون ډیکلیر شوی دی دې باوجود په دې کې ټول اوس هم چې درې دوه درې کارخانونه زیاتې کارخانې نشته.
په اسلام آباد او پنډۍ کې افغان کډوال له پولیسو شکایتونه لري.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري باوجود دي هم سره دغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشر ویلي په گوادر کې به خپل احتجاجي پرله تر هغې پورې جاري ساتي تر څو د بلوچستان حکومت د دوی ټول نیولي ملګري خوشي کړي نه وي او د مختلفو ښارونو لارې نه وي پرانیستي. مهرنګ بلوچ پرون په گوادر کې وی خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې یو لور ته حکومت دوی سره مذاکرات کول غواړي او بل خوا ته د دوی په خلاف امنیتي ځواکونه کاروای نه کوي. همدې حال کې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي ویلي چې له مذاکراتو نه دی پښه شوی خو په گوادر کې چې چینایان پکې اوسېږي د پرلتونو اجازه نشي ورکولای. ایوب ترین پر دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلوس اگزیکټیو کمیټي لوري په گوادر کې د احتجاج ختمولو په ترڅ کې و حکومت د خبرو بلنه ورکول سوې ده او شرط یې لګولې دي چې د خبرو څخه لمخه دي د راجموچی غونډې پر مخال ټولنې ولسوي مظاهره چان خوش کړل سي. د خبرو د بلوس اگزیکټیو کمیټي مشر میرمن مارنګ بلوچ د اگست په 14 نیټه په گوادر کې د احتجاجي پرلت پر مخال وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. پر دې مخال د بلوس اگزیکټیو کمیټي نور مشران هم موجودو. میرمن مارنګ دا هم ویل چې حکومت دې د خبرو یا مذاکراتو لپاره د لارې د اواري په خاطر د گوادر په ګډون ټوله لوی سړکان خلاص کړي او د کوم کسانو په ضد چې د احتجاج پر مهال مقدمه یا اف آی آر سوې دي هغه دې حکومت برته واخلي. پرون ریاست په نوښت کې تشدد کړی او یو ځوان یې وژلی ډېری نورې زخمیان کړي دي او دا ثابته شوه چې دا حکومت و مخت د آئینه او قانون په نامه یو شی هم نسته. یو اړخ ته په ګوادر کې د خبرو پر مهال حکومتي وزیران موږ ته تسلی راکوي چې تشدد به نه کوي، بل پلو ته د خبرو پر وخت په نوشکي کې تشدد سوی دی، خو حکومت ویلی دی چې دوی همیش پر خبرو یقین لري، لیکن د احتجاج په نامه خلکو ته د ورانکاری اجازه نسي ورکولی. د خبره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی تېره ورځ په کوټه کې د پولیسو د شهیدانو د ورځې په اړه جوړې سوې ویوې دستورې ته کړې ده او ویلي دي چې په دې صوبه کې د مذهب او قوم پرستۍ په نامه ډېر امنیتي سرتېري، پولیس والا او عادي خلک ووژل سو. نور به حکومت وایي چاته د بېګنا خلکو د وژنې اجازه ورنه کړي. نوموړي د ګوادر په ګډون د بلوچستان و اوسني حالات ته په اشاره سره وویل چې د بلوڅو روایاتو ډېره پامالي سوې ده چې څه ډول مېرمنې پر سړکانو راغلي او په کوم رواج کې شته چې مېرمنې دي را مخته کړل سي او دوی دي د یو ډال په توګه وکارول سي، او بیا په خاصه توګه چې د مېرمنو په سایه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو بریدونه کیږي او د جاسوسۍ په تور کې د سرحدي عسکرو ځوان وژل سوی دی. کله چې حکومت جواب ورکوي نو بیا ښځې را پر مخ کړي. زه بالکل د خبرو حامی یم او که کومه ستونزه هم وي چې هغه د خبرو د لارې هوارېږي نو تر دې بله ښه خبره نشته. خو داسې نسي کېدلی چې تر څو خبرې نه وي پیل سوي تر هغه وخته پورې دې بیا ریاست و دوی ته اجازه یا د خلکو د قتلو لایسنس ورکړي. د دې څخه له مخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په ګوادر کې د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي تر څنګ د ګوادر د سیاسي جماعتو او تجارو د مشرانو سره په وار وار خبرې وکړې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. البته په ګوادر کې د جولای په 28مه نیټه د بلوڅ اګزیکټیو کمیټي له لوري د راجی موچی په نامه چې کومه غونډه وسوه، د یادې کمیټې د مشرانو په خبره چې په هغه غونډه کې د ګډون په خاطر ګوادر ته روانو خلکو په مخ حکومت د جولای د 28مه نیټ څخه د کوټ کراچۍ په ګډون ټول لوی سړکان تړلي وو، چې له امله نه یوازې په ګوادر بلکې د صوبې په نورو برخو کې عادي ژوند تر سخت اغېز لاندې راغلی دی. هر ډول تجارو او دوکاندارانو هم ادا کړې ده چې دوی ته هم لوی مالي زیان اوښتی دی. د کوټې د تجارو د اتحادیې مرستیال مشر اختر کاکړ و مشال ډېډو ته وویل په کار دی چې حکومت ټوله سړکان سمدلاسه خلاص او د مظاهرچیانو سره د خبرو لاره خپله کړي.
تجاران دی په یو دلدل کې پساو دی او دلته که بلوڅ دی که پښتون دی، د دې خلکو کاروبار د ورځې ګټي ماښام یې خوري. د چمن بارډر د یوه کال څخه بند دی، باجنۍ بند، پر ګوادر چې کوم پسنۍ دی، پړوه بارډر دی، دا تمام بند زموږ د خلکو روزګارونه، زموږ مالونه، زموږ سکریپ، زموږ سریا. او کومه پالیسي چې د سټیټ دا وخت دا داسي پالیسي نه ده، په دنیا کې دا درنې کیږي هغه په طریقه باندې ډیل کی.
د یادونه وړ ده چې ګوادر ته د لارو د بندش او بلوڅ اګزیکټیو کمیټي د کارکوونکو د نیول کېدو په ضد د بلوڅو د یووالي کمیټي لخوا په ګوادر کې د 28 جولای جلسه وروسته په احتجاجي پرلت کې بدله شوې وه. دا پرلت اوس هم روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه درلوده چې په صوبه کې دي لادرکه بلوڅان ومندل سي او دوی دې را خوش کړل سي. د ګوادر په ګډون د بلوچستان پر قدرتي شتمنیو دي واک او اختیار و بلوڅان ته ورکول سي، خو حکومت په وار وار ویلي دي چې دا ټولې ستونزې د خبرو د لارې هوارېدلی سي، لیکن د احتجاجي مظاهرو او د اړخو ډب د سیاست د لارې دا امکان نه لري.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
اوریدونکو په چمن کې پرلتوال وای که حکومت ځایی او د سپین بولدک خلکو ته بغیر له پاسپورت او ویزې د سفر اجازه ورکولو په واده بشپړ عمل ونه کړي نو بیا مظاهره پیلوي. د دوی په نه حکومت اوس یوازې پنډیانو یا لغړیانو ته اجازه ورکړي چې په شناختی کارډ او تذکره سفر وکړي، خو نورو ځایي خلکو ته یې اوس هم د پاسپورت او ویزې شرط ایښی دی. دې خلکو تر نهه میاشتنی پرلت وروسته له حکومت سره مذاکرات کامیاب کړل او پرلت یې ختم اعلان کړ. بلخوا د بلوچستان چارواکي دعوه کوي چې په خبرو اترو کې کړې ټولې ژمنې یې پوره کړې دي. بروال کاکړ په دې اړه نور تفصیل لري.
په چمن کې د تر سره سوي نه میاشتنی پرلت مشران وای په دې اړه یې سلام مشورې پیل کړي دي چې پرلت بیرته پیل کړي. د پرلت د پاکستانی حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتک پر مهال د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کېدو پر ضد تر سره سوی وو. د 2023 کال د اکتوبر له 1 پیل سوی دا پرلت د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته د 6 کال د جولای پر 6 پای ته رسیدلی وو. د پرلت مشران ویلي وو چې د چمن او سپین بولدک سیمو لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم سوی دی، نو ځکه دوی پرلت پای ته رسوي. خو د پرلت د کمیټې ویاند صادق اڅکزي د اگست پر 4 مشال رډیو ته ویل چې حکومت له خپلو ژمنو پر شا سوی دی. د په وینا ژمنه د چمن او سپین بولدک د ټولو لسوه، خو بې له پاسپورت او ویزی د تګ راتک اجازه اوس یوازې پانډیانو یا لغړیانو ته ورکول کیږي.
پر هغه فیصله باندې حکومت نه ځي، بانې جوړي مختلف موږ به مجبور یو. پرون موږ په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر کار خان ودان ولیدې، نو د محمود خان اڅکزي سره مرابطه ده، د اصغر خان د صوبایي صدر د عوامي مشر پارټۍ د هغه سره موږ لیدنه وکړ. نو موږ به برته مجبور یو پښتون کام پرست کم قوتونه چې دي هغه به برته راغونډو، او پنډیان د لغریان بور سره قبایلی مشران بور سره ورته بخښینو بل لار نشته.
د صادق اڅکزي په وینا دوی د سیمې د تاریخ تر ټولو اوږد پرلت د دې لپاره نه و هلې چې یوازې مزدورانو ته دی بې له پاسپورت او ویزې د تګ راتک اجازه ورکړل سي. د زیاته کړه چې په سپین بولدک او چمن کې یو خلک ژوند کوي، د دوی د مزدوریو او کاروبار ترڅنګ رښتې هم دي.
ټول خو نه غوټي نه وړي نه راوړي. افغانستان په منډیانو کې تجاران دي، د افغانستان په منډیانو کې هلته موږ مزدوري کوو، د افغانستان په منډیانو کې زموږ کانټینران پراته دي، دوکانونه مې دي، هلته زموږ سرمایه ده. نو صرف پور صرف چې دا بیچ پاکي جوړي چې لغړی جمبیل کا تک را تک لار به پر پاسپورت دي.
صادق اڅکزي زیاته کړه چې لغړیانو هم اوس له تلو راتلو بایکاټ کړی دی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک لپاره دی د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لانګو وایي حکومت چې له پرلتوالو سره کومه وعده کړې وه پر هغه ولاړ دی. نوموړي د اګست پر 4 مشال رډیو ته وویل چې د لغړیانو لپاره یې د ویزی او پاسپورت شرط ختم کړی دی. زموږ چې کوم مزدوران ورونه دي د هغوی موږ ټولې مسلې هواري کړې دي. اوس هغوی ته مسله د افغانستان لخوا ده. موږ ورته ویلي دي چې ستاسو هلته قبایلي اړیکې دي، نو خبرې ورسره وکړي، خو افغان لوري له دوی سره خبرې نه کوي. نو مسله زموږ لخوا نه ده، له افغانستانه ده. له نوموړي مې وپوښتل چې د پرلت مشران خو وایي چې له دوی سره یوازې د مزدورانو نه بلکې د چمن او سپین بولدک د ټولو خلکو خبره سوې وه. ضیا لانګو په دې اړه وویل چې تر ټولو لویه مسله د مزدورانو وه، هغه یې هواره کړې او نورې مسلې به هم د ده په وینا خدای خیر کړي. د یادونې وړ ده چې د نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د چمن پر پوله د پاسپورت او ویزی شرط لازمی کړی و. یا د حکومت ویلي و چې د هغه ګام هدف یې نه یوازې د ناامنۍ او کاچاک مخه نیول دي، بلکې د دوی په وینا افغانستان او پاکستان دوه بیل ملکونه دي، نو ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي. خو د هغې حکومتي پریکړې پر ضد په زرګونه خلکو پر سخت یخنی او ګرمي سربیره تر 9 میاشتو په چمن کې پرلت وهلی و. دوی وایي اوس یې هم دریز هغه دی چې د چمن پر پوله پاسپورت او ویزا په هیڅ صورت نه مني.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وایي. جماعت اسلامی د اگست له درې منټې څخه په کراچۍ کې د سند صوبې د گورنر د کور مخې ته د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت وهلې ده. دا ګوند چې وار له مخې د پنجاب په راولپنډۍ کې هم احتجاجونه شروع کړي دي، وایي چې ژر به په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې هم مظاهره پیلوي. دوی وایي چې اوسنی حکومت په وادو سربېره هم اقتصادي حالت نه دی ښه کړی او ګراني همغسې ورځ تر بلې گرانی زیاتیږي. په دې اړه د نظروی رپورټ اورو.
د جماعت اسلامی جنرل سیکرټری لیاقت بلوس د اگست په څلورمه په راول پینډۍ کې پر لتوالو ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی احتجاج غزولو منصوبه تیاره کړې ده او احتجاجونو لړۍ به په مخ کې بوزي. دی وایي په احتجاج کې موږ خپلې بلې مرحلې ته تللي یو. څه وخت هم د پېښور گورنر هاوس په هر د درنې اعلان کولی شو. په بل پړاو کې به د لاهور گورنر هاوس یا وزیر اعلی هاوس مخې ته لوی پرلت پیل کړو. موږ ته خپلې تګلارې معلومې دي او موږ د هرې مرحلې لپاره پلان تیار کړی دی. لیاقت بلوچ زیاته کړې چې حکومت ورسره کړې ژمنې نه پشا کیږي او د مذاکراتو نه تښتېدلې دي. بلخوا بیا د مرکزي حکومت منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د اگست په درېمه په لاهور کې ټیکسټایل نندارتون په وخت رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ګرانې بجلی مسله به د پرلتونو د لارې حل نشي. نوموړي ویلي که د چا سره د دې حل وي نو رادي شي او حکومت سره د کینی او لار دې هواره کړي. احسن اقبال په وینا چې د هیواد د اقتصاد د بحالۍ لپاره د نړیوالی مالیتی ادارې IMF سخت شرطونه درې کاله پورې خامخا منل دي. په کراچۍ کې د گورنر هاوس مخته پر لټ په محل بیا د جماعت اسلامی کراچۍ مشر یا امیر منیم ظفر مشال لیډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې بالکل اولسی دي، ښکاره دي او تر سوی غوښتنې نوی منل شوی پر لټ په روان وي.
همارا مطالبه یې ہے کہ IPPs کے ان ظالمانہ معاہدوں کا خاتمہ ہونا چاہیے.
دی وای زمون غوښتنه دادا چې د IPP سره شوی معاهده دي ختم کړي شي. په پېټرولیم مصنوعاتو دي لیوی ټیکس ختم کړي. پتن خوادارو چې کوم نوی ټیکسونه لګولې شوې دي هغه دی بیرته واخلي. په زرورو خلکو جاګیردارانو دي ټیکسونه ولګوي. د فوز جرنیلان، افسران، ججان، سرکاري افسرانو ته چې کوم مراد حاصل دي هغه دی ختم کړي. په کراچۍ کې د جماعت اسلامی په پرلت کې ناس خلک هم وایي چې اضافي ټیکسونه یې ژوند سخت اغېزمن کړی دی. باید حکومت دې اولس ته اسانتیاوي ورکړي. د پرلت یو ګډونوال شیر دل خان بیا وایي
غریبانو باندې چې کوم ټیکسونه لګولې دي او دا ظلم روان دی نو دا ټیکسونه په جاګیردارانو باندې ولې نه کیږي. غټ غټ افسران دي، فوج دی او ججان دي، نور ډوډیرګان دي، نور بیوروکریسي، هغوی باندې ټیکسونه بالکل وړو کې مالګا او په غریبانو باندې ټیکسونه بالکل زیات. لہذا موږ دا مطالبه ده چې په پاکستان کې انصاف دی راشي، انصاف دا دی چې غریبانو باندې ارزانتیا دی وکړي، دا مہنگائی دی ختم کی.
په یاد پر لت کې ناس یو بل ګډونوال شبیر احمد خان بیا وایي دا محل تر ټولو زیات ستونزې تنخوادار خلکو ته دي چې زیات ټیکسونو له کبله د کور چلولو او نور ټول لګښت سوچنده زیات شوی دی.
عام سړی باندې ډو ټیکس ولې لګی؟ مزدور طبقه د 50000 روپۍ میاشت هغه ګټي نو هغه 15000 روپۍ خپل د کور کرایه ورکی، 15000 20000 روپۍ بل ورکی، دغه شانتي خپل د بچو هغه تعلیم اخراجات نشي پورا کوله، د صحت سہولت نشي ورکوله نو هغه به رزق سو ورکی خپل وړولا.
جماعت اسلامی د جولای د 20مې راهسي پر اول پینډۍ په مری سړک پر لټ پیل کړی دی چې لا روان دی. تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا د یوې کمیټې او جماعت اسلامی مشرانو ترمنځ سو ځله مذاکرات شوي دي خو لا کامیاب شوي نه دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو هم واتس اپ ته په دغه طریقه ورتلی شئ د مشال ریډیو البته واتس اپ ته. هلته موږ تاسو ته یو سروې ایښی ده، تاسو کولی شئ په هغې کې برخه واخلئ د انټرنیټ په اړه باندې چې ستاسو په ځای کې فیسبوک صحیح کار کوي او که نه. او واتس اپ څنګه دی؟ واتس اپ هم په دې وروستیو کې ویل کېږي چې ډېر سم کار نه کوي او رو شوی دی، سست شوی دی. نو په دې اړه باندې تاسو خامخا په هغې سروې کې برخه واخلئ، ټول پوښتنه کوي او هلته موږ ته جواب ولیکئ چې ستاسو په ځای کې څه روان دي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. او اوس به بیرته رپورټونو ته راوګرځو. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې خلکو ته معاوضې په پوره ډول نه دي ورکړي چې کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د 2009 کال په عملیاتو کې ړنګ شوي وو. دوی وایي چې ځینو خلکو ته پیسې ورکړل شوې خو ټولو ته نه دي ورکړل شوي، او کومې پیسې چې ورکول کېږي هغه ډېرې زیاتې کمې دي، ځکه چې په اوس وخت کې ګراني زیاته ده او د بیا رغونې چې کوم مواد دي هغه هم ګران دي، او څوک چې په دې برخه کې کار کوي هغوی هم ډېرې پیسې غواړي. نو دوی له حکومته غوښتنه کوي چې پیسې په بشپړ ډول ورکړي او زر یې ورکړي. اشتیاق مسید پر رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ماسید سیمې اوسیدونکي د اگست په سلوارم مشال ریډیو ته ویلي دي چې د 2009 کال پوځي عملیات رای نجات کښې د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر اډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
دوران د مسجد قوم د اپر وزیرستان یو لاک شل زر پرت میل ڈنگ شوی پاگا شاہ کمار دمیر د ڈنگ کورے سر وے وکل کے پاس دو زر کام پنجو زر خلق تا موزا ملاو شوا او سش پتا زر میل آغا دغا سڈنگ دی نی جوڑا ولیشی او نم موزا ملاوی جی او پیرا ڈنگ میل تا سلور لکا موزا وا او نمائی تا یو لاک پتا زر ورکا ولی نو اس دا در سلور کولارا تا یا موزان تو ملاو شوی او آغا که ماتینا مہنگائی جی پا سلور لکا احساس تا کیجی نا چی دی میر میلے رنگی دی آدھے میر سیکیورٹی دارے دی جلتے دی جو زین رنگی شوی دی او موجودہ جی کم حکومات تا ہے غی سرا دی میر دی علاقے مسلون پا اسلام آباد سیما بنی جرگی وشول خو صرف یک اندانی ورکوی او عملی تو چار نکیجی
دی. عوامی نمائندہ جرگی یو مشر جاوید ماسید ویایی چه حکومت دواش پیتر زرا خلکی تا دیڑنگ کڑی شوی کورونو معوزال یا ندو ورکڑیه مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګ کړې شوې کورونو معاوضې غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
پروینشل ګورنمنت خپل کیس تیار کړی دی او د وفاق ته لاجلی دی. دا پیسې د وفاق سره دي، دا پیسې د نیجا پروینشل ګورنمنت نه ورکوي.
د سویلی وزیرستان ضلع مشرونه دا هم وویل چې کا مرکزی حکومت د دوی ړنګ کړي شوي کورونو معاوضه زر ویر نه کړه، بیا و د ضلع اوسیدونکي د خپل حق غوښتنې د پوراوو. په اسلام آباد کښې د اقوام متحده دفتر مخې ته په احتجاجي درناک کښې پلاتۍ وهلې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو بیل بیل ویډیوګانې تفریحي او خبری هغه د مشال ریډیو په یوټیوب چینل باندې تاسو موندل شئ. هر وخت چې تاسو یوټیوب ته ورشئ هلته مشال ریډیو ولټوي د سرچ په برخه کې او تاسو ته به ګڼې ویډیوګانې راشي. په هغه کې تاسو مختلفې ویډیوګانې کتلی شئ، د روزمره د خبرونو په اړه هم دي او نورې تفریحي ویډیوګانې هم تاسو ته موږ هلته نشرو. تاسو کولی شئ چې دا ویډیوګانې د خپلو دوستانو سره هم شریکې کړئ او هلته پې تبصره هم وکړئ د کمنټس په ځای کې، او که د مشال ریډیو چینل مو نه سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ. اوس د خپرونې نیمای کې راځي له هارون بچا د خبرونو لنډیز وور.
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ سید بلوچستان حکومت غوښتي چې د دوی گرفتار ملګری خوشي او د سوبې ټولې تړلې لار خلاص کړي. نوموړي پرون په گوادر کې د بلوچستان د احتجاجي پرلت په ځای کې خبري غونډه ته وویل. حکومت سره روانه خبري به هله نتیجه ورکوي چې یاد دواړه شرطونه یې ومنل شي. هم پرون بیا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بګټي په کوټه کې غونډه ته ویلي چې حکومت یې له بلوچ احتجاجیانو سره د خبرو ملاتړ لري، خو نوموړي زیاته کړه چې هیڅ یو چاته د احتجاج په پلمه د قانون ماتولو اجازه نشته. د جماعت اسلامي جنرال سیکرټري لیاقت بلوچ ویلی زرد چې د ګرانۍ عزت پیل کړي خپل احتجاج پیښور او هم لاهور ته وغځوي. نوموړي دا خبره پرون په راولپنډۍ کې د جماعت اسلامي هغه احتجاجي پرلت په وینا کې کړي چې د جولای له 20مې نیټې راځي پیل کړي دي. بلوچ مرکزی حکومت پلامت کړل چې د ولس د مسلو د حل غم ورسره نشته او لګون سره خبرو ته نه کینی. بل لور ته د پاکستان په مرکزی حکومت کې د منصوبه بندۍ وزیر حسن اقبال د پنجاب په فیصل آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته په وینا کې وویل په ملک کې د ګرانۍ مسله د ولسی پرلتونو له لارې نشي حل. هغه زیاته کړه چې حکومت له سیاسي ګوندونو سره خبرو ته تیار دی، خو په عین وخت کې مجبور دی چې د ملک د اقتصاد رغولو په خاطر د پیسو د نړیوال صندوق IMF شرطونه عملي کړي. د بر جنوبي وزیرستان یو نماینده جرګه وایي حکومت تر اوسه د سیمې هغو خلکو ته معاوضې نه دي ورکړي چې کورنۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول. د جاوید مسید په نوم د جرګې یو غړي پرون مشال لوبي ته وویل حکومت 1,02,000 ړنګ کورونه په ګوته کړي، خو له هغو څخه 2,50,000 کورنیو ته لا هم د تاوان پیسې نه دي ورکړل شوي. خپلخوا د خیبر پختونخوا په سملا کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاذي آصف خان ویلي صوبایي حکومت د ړنګو کورونو مسله له مرکزي حکومت سره شریکه کړي، خو له هغه لوري پیسې نه جاري کیږي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې والله مخه ایران او د هغه له نیابتي ډلو سره په څو جبهو کې پر جګړه بوخت دی. نوموړي دا خبره پرون د اسرائیلي کابینې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او متحدین یې تیارې نیسي چې پر اسرائیل د یوې ځوابي حملې چې تمه یې لرل کیږي دفاع وکړي، او په ترڅ کې په سیمه کې د یوې لا زیاتې تباه کوونکې شخړې مخه ونیسي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته هارون بچوي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورزو. د برتانیا وزیر اعظم د کډوالو په تیره د مسلمانو کډوالو په ضد د ښي اړخو افراطیانو تاوتریخوالي څخه ډک احتجاجونه او مظاهرې غندلې دي. وزیر اعظم پرون په یو بیان کې ویلي چې پولیس باید په تاوتریخوالي کې ککړ ټول کسان ونیسي. هلته افغان کډوال وایي چې د ښي اړخو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي، ځکه افغانان په برتانیه کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنو څخه دي. په دې حقله د سفیر الله ستانکزي رپورټ اورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ورمات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي، او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې داسې جدي نه دی نیولی چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
سرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو هستوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو ښي اړخو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. برېټانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هېواد ته وړي، او تازه یې تېره سه شنبه اعلان وکړ چې د درېو میاشت لپاره د هغه افغانانو غوښتن لیکونه منی چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تیرې دوشنبه د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تیرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تیر بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندې او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټمارې ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هېواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاتې دل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپ یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږیدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساوت پورټ، لیورپول، برمنګام، منچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شئ، او د دغه سپو تر څنګ تاسو د مشال ریډیو موبایل ایپ د لارې هم موږ اوري. دا موبایل ایپ چې د سمارټ فون د لارې تاسو ډاونلوډول شئ، یو فری یا وړیا دی. اوس یو رپورت اردو. په اسلام آباد او پنډی کې افغان کډوال وای نږدې هر ورځ پولیس د دوی کورونو ته ورځي او په تکلیف وي. ځینې افغانانو مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس له اسناد لرونکو او اسناد نه لرونکو دواړو ډلو افغانانو څخه رشوتونه غواړي. د دوی په خبره هغوی چې پیسې نشي ورکولی افغانستان ته په زور لیږل کیږي. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته منلی چې دا ستوګنی قانوني اسناد نه لرونکي کډوال نیسی، خو اسناد لرونکو کډوال ته هیڅ نه دی ویلي او نه یې هم د دوی په وانا له چارې شوت اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د رجسټرډ افغان کډوالو د اوسېدو موده د 2015 کال د جون تر پایه غځولې ده. په دې اړه د راشد خټک رپورټ اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد او ورسره په پوله خار پنډی کې اوسیدونکو افغانانو وایي چې دوی د ویرې او طرحې لاندې ژوند تېروي، ځکه چې د سمودرسې پولیسو د بې اسناد کډوالو نیول پیل کړی دی. دوی تور لګوي چې پولیس ها افغانان هم نشي چې کوم دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته په ویزه راغلي دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا یو مشر میوند عالمی مشال رډیو ته وویل چې هر ورځ په لسګونو افغانان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وي د پولیس لخوا نیول کیږي. ځینې یې بېرته راخوشي کړل شي، خو ځینې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل شي. هغه وویل چې تېره ورځ نیم سل زیات افغانان پولیسو نیولي او د اسلام آباد آئینه تانې ته بولیو. چې رستو یو سل یو لس سړي راخوش شول، خو نور چې ښځې او ماشومان هم پکې وو افغانستان ته ولیدل شول. په اسلام آباد کې اوسیدونکي یو بل افغان کډوالو چې زیاتره افغانان په B17 براکو، صادق آباد، فیض آباد او د سبزی منډۍ په سیمو کې نیول کېږي. هغه وویل چې دی په خپله په ویزه پاکستان ته راغلی دی او کاناډا ته د تلو اراده لري، خو څه موده کېږي چې د ویزې موده یې ختمه شوې ده او اوس د پولیسو له ویرې د کور نه هم بهر نشي وتلی. په اسلام آباد کې اوسیدونکي یو افغان کډوال محمد صابر مشال رډیو ته وویل چې پولیس صرف بې اسناده کډوال نه نیسي، بلکې اسناد لرونکي کسان هم په عذابوي.
دا یو څو مودې کېږي چې پولیسان دلته موږ ډېر تنګوي. درس دلته مهاجرین چې دي، باوجود د چې قانوني اسناد او مدارک لري، باوجود دې هم نو سهار په 3 بجو 4 بجو د سهار راځي کورو شاته ودرېږي او نو د موږ اسناد ډاکومنټس واړي، بیا هم چې کله ورته وړاندې کوو سره دغه هم بیا موږ ته مشکلات ګوري. نو دا مشکلات ورځې تر بلې ډېریږي او په هر ډول بانې کوي او موږ ډېر تنګي دلته موږ مهاجرین چې اوسېږو.
میوند علمی وویل چې د مهاجرت نړیواله اداره یعنی IOM د دوی سره مرسته کوي، خو چرواکي زیاتره په دې بریالي نشي چې افغان کډوال د پولیسو نه راخلاص کړي. په پینډۍ کې اوسیدونکي افغان کډوال احمد الله مشال رډیو ته وویل چې په ځینو سیمو کې پولیس په ملکي جامو کې د افغانانو کورنو ته ورځي او د دوی اسناد ګوري.
که څه هم زه ټول قانوني اسنادونه لرم، خو هغه دوستان ملګري چې ترې خبرې کو نو روزانه دوی د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې ځای پولیس راځي، زوروي د اسنادونو پوښتنه ترې کوي او دا یو غټه ستونزه ده، لوی ستونزه دا واقعاً. هغه کډوال چې دلته اوسیږي نو دوی ته بیخي رواني تکلیف پیدا کړی، نو هیله لرو چې دغه ستونزې ته په یو ډول نه یو ډول رسیدنه وشي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو غړي او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د کډوالو په اړه مستقله پالیسی نه لري.
پکار دی چې پاکستان یو پراپر پالیسی مهاجرو باره کې، ټول افغانانو باره کې جنرلي حکم راځي او هغه د بین الاقوامي قوانینو مطابق هغه پاکستان د هغې معاهدو حسابي کونه په پاکستان لاګو کېږي. که دا اسایلم چې دی هغه ریفیوج، دا بنیادي انساني حق دی. اوس دا هم د پاکستان خپل قانون دا دی چې یو خاص ټایم تیر کی کوم خلک چې دلته پیدا شوي وي هغه ته خاص کار د پاکستان فعلیت حق دی. دې باره کې پاکستاني عدالتونو فیصلې شته خو په دې عمل نه کیږي.
د اسلام آباد پولیس یو چرواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دوی ته د بې اسناده افغان کډوالو نیولو یا جبري خپل هیواد ته لیږلو په اړه کوم ځانګړي یا نوي هدایات نه دي ورکړل شوي، خو دوی د تیر کال راسې په ښار کې د امنیت ساتلو په خاطر دا لړۍ تیزه کړې ده. هغه وویل چې دوی د نیول شوو افغان کډوالو جلا ریکارډ هم نه ساتي او دوی نه پوهیږي چې په تېره یوه اونۍ کې څومره افغانان نیول شوي یا جبري خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د پینډۍ پولیسو چرواکي هم مشال رډیو ته وویل چې دوی د قانون نه سرغړونه کوونکو په ضد ګامونه اخلي او بې اسناده کډوال هم په دغه کسانو کې شمارل کیږي. خو د سبزی منډۍ تڼې مشر جمشید خان مشال رډیو سره د خبرو په وخت ادعا وکړه چې دوی اسناد لرونکي افغانان نه تنګوي او د بې اسناده کسانو په اړه هم دوی ته کوم لیکلی امر نه دی شوی.
موږ ته لیکلی شوی اډر دې باره کې نه دی راغلی، داسې څه قسم پالیسي یا اګریمنټ زموږ نشته. وربل خبرې دي، موږ ته حکم صرف دا دی چې بغیر اسناد کم خلک دي هغه نیسی او چا سره چې اسناد وي یا سر ډاکومنټ ورسره وي هغه مه نیسی. موږ دې کاغذونو ته اهمیت ورکوو خو دې باره کې لیکلی شوی څه حکمنامه موږ ته نه دی راغلی. موږ ته صرف دا ویلی شوي دي چې اسنادو خیال ساتئ، غیر ضروري څوک مه تنګوئ او د یو انسان هم تذلیل مه کوئ.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د جون په میاشت کې پاکستان د اسناد لرونکو افغان کډوالو په ملک کې د اوسېدو موده یو کال غځولې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی UNHCR د معلوماتو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1.5 لک اسناد لرونکي افغانان میشت دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریضه به غاره د لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان پولیس مشر دا ٹرن والا خلق دل کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه تاسو هر اونۍ په ویډیو او اډیو کې خبري. اوس هم یو رپورټ درورو د پاکستان د قانون او انصاف کمیشن په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې په دغه هواد کې د سنفي تشدد په قضیو کې زیاتواله راغله. د رپورټ تر مخه د پاکستان په عدالتونو کې په ځنډیدلو قضیو کې هم اضافه شوې ده. په رپورټ کې دا راز زیاته شوې چې په 2023 کال کې د ښځو په وړاندې په جنسیتي بنیاد باندې د تشدد پیښې له 1000 څخه څه کم 40,000 ته لوړې شوې دي. په دې کې پر ښځو د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو شرح 15 خو د خوشې کولو هغه بیا 4.8% ده. نو ښځې وایي چې دوی سره چې کوم زیاتې په ټولنه کې کېږي او قوانین چې کوم دي هغه باید په صحیح توګه عملي شي. نور تفصیل له اسماء ګل اورو.
د قانون او انصاف کمیشن لخوا روان کال خپور شوی راپور کې ویل شوی چې پنجاب کې د تیر یو کال راهیسې په زیر التوا کې سونه کې تر 30% اضافه شوی. خیبر پختونخوا کې 14%، سند کې 3 او اسلام آباد کې دغه پیخي 2% زیات شوی. دغه راپور کې دا هم واضح کړل شوی چې په تیر یو کال کې په ډیجیټل یا د کمپیوټر د لارې شوی جرمونو کې هم زیاتوالی شوی. په سنفی بنیاد د تشدد پیښو زیاتېدلو وجوهات څه دي؟ دغه پوښتنه مشال ریډیو د پېښور هایکورټ وکیل اجاز مومن نه وکړه. نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې په هیواد کې ځینې خلک جاګیردارانه فکر لري، ځکه یې د ټولنې بې وزله او کمزورې طبقه د ظلم زیاته ښکار شي.
کډنیپینګ هم پکې راځي او کلینګ هم پکې راځي او فزیکل وایلنس هم پکې راشي او کنه دا معمولی یو زیات او کم دا ټول تشدد پکې راځي. غټه وجه چې زه ګورم نو یو خو زمونږ سوسایټي چې کومه ده فیوډل سوسایټي ده، کوم دا فیوډلزم سیستم دی، نو دا ټول مسلې د دې د وجې دي او اسپیشلی بیا داسې ځکه چې په داسې بیکورډ سوسایټي کې په دې معاشره کې د ټولو نه زیات زور چې کوم دی دا ښځه باندې ورځي، په کور کې هم په سوسایټي کې هم. د دې خو یو بنیادی وجه دغه فیوډلیزم دی او کم لا میکنګ دی او کم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس چې څه ته وایي کنه، او لا او لا میکنګ او د دې بیا امپلیمنټیشن هغه دلته بالکل نشته.
ایډوکیټ اجاز مومن دا هم ویل کچری په اولس کې پر ضد شوی ظلم په اړه په هو پیدا کړل شي نو تر ډیره حده د ظلم ښکار کېدو بچ کېدای شي.
دغه پر اویرنس وکړ دي زمونږ د آئین چې کوم فاندامنٹل رائټس بنیادی حقوق د آرټیکل 8 نواله تر 28 پورې دا ټول خبري هغه کې راځي. آرټیکل د هغه بنیادی حقوق نو څو کوم دي خبر چې زما بنیادی حق دا دی، او کله چې بیا تاسو هغه بنیادی حق وایلیټ کیږي دا هغه وایلیشن کیږي، نو بیا هم په دغه آئین کې یو آرټیکل دی آرټیکل 199 چې هغه د لاندې ته ډایرکټ های کورټ ته تللی شي او ته دا هغه مخنیوي کوي. خو څو کوم نه راځي، خو اویرنس نشته، څو خبر نه دي.
دا چې پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په سنفي بنیاد کې دونکو زورونې د مخنیوي لپاره سهلي زلي کوي. په اړه خیبر پښتونخوا لپاره د بشري حقوقو د کمیشن غړي اکبر خان مشال ریډیو تخپل خبرو کې د سنفي زورونو په پیښو کې په زیاتوالي د فکرمندۍ څرګندونه وکړه. نوموړي وویل چې کله هم داسې پیښې رامخې ته کیږي نو دا کمیشن ورله اواز پورته کوي او قانوني مرستې ورسره هم کوي.
HRCP بشری حقوقو کم خلاف ورزیانې په دې ملکی کېږي داغه مانیټر کوي چې هر کله د څه تشویشناک خبره مخې لراشي نو هغه د حواله سره آگاہی بیداری او حساسیت پیدا کوي او بر وخت ممکنه ادارو ته داغه نشاندهی کوي او ممکنه حلونه مته پګوته کوي. دې مودې لپاره دا کوشش هم یي چې بذریعہ تحقیق هم صورتحال شدت او داغه مختلف نوعیتونه واضح کولو کوشش کوي.
د قانون او انصاف کمیشن لخوا روان کال خپور شوی راپور کې ویل شوی چې پنجاب کې د تیر یو کال راهیسې په زیر التوا کې سونه کې تر 30% اضافه شوی. خیبر پختونخوا کې 14%، سند کې 3 او اسلام آباد کې دغه پیخي 2% زیاتی شوی. د قانون او انصاف کمیشن راپور کې دا هم راغلی چې په سنفي بنیاد شوی جرمونو د مقدمو حل لپاره د هیواد په کچ 478 عدالتونه په 2019 کال کې په دې غرض قائم کړل شوی چې ککړو مجرمانو ته سزا میلاو شي، ولی اولس کې د قانوني لارو چارو نه د ناخبرۍ لوجې رجسټر قضیه تر اوږدې مودې راهسي روانې دي چې د وخت تیرو دو سره پکې زیاتوالی راځي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو. د خزی خاوند ترمنز جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزی له پبلک سپیسز نشته چې هغه
حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نیچرل دی چې هغه کې هغه خزی دی نه هیري
بدلون دادی چکھتے حق پہ جندنا جائیداد کی سمر کونا چکم دلتا
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس ل مشال ریڈیو سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت وای په صوبه کې د صنعتونو پرمختګ او پانګونې زیاتولو لپاره کارخانه دارانو ته د نوو سهولتونو او ارزانه بجلی د ورکولو پریکړه کړې ده خو تجاران وایي چې په اوسنیو بدامنیو کې او په لوډ شیډنګونو کې دا ممکنه نه ده چې ډیر خلک دی سرمایه کاری وکړي بلکې اکثره خلک له خیبر پختونخوا څخه وځي او په نورو صوبو کې خپل کاروبارونه جوړوي په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو
د صنعتونو د وزارت لپاره په خیبر پختونخوا کې د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان د اگست په سلورمه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې صوبایي حکومت د صوبې د خپلې بجلی د پروژو لپاره د برېښنا د ترسیل خپله اداره جوړه کړې ده او صوبایي حکومت پلان لري چې په ارزانه بیه صنعتونو او کارخانو ته بجلی ورکړي عبدالکریم خان زیاته کړه چې اعلی وزیر علی امین ګنداپور پر رشکۍ خصوصي صنعتي زون کې د پنګونی کولو لپاره او د کارخانه‌دارو پښتونخوا صوبې ته د راوستلو لپاره د چین د شخصي کمپنو سره هم ملاقاتونه کړې دي
رشکۍ سپیشل اکنامیک زون ته چینیز ډیلیګیشن راغله چې موږ موجوده حالاتو کې څنګه تیز کوو سے کم از کم 15 روپے بجلی ارزانہ چکم موجودہ ریٹ دے داغینا آفر کچھ دا وزر پیدا کھو کتا سو کے سکھ انویسٹر بھی اور راضی دی اور داغی دا پارا سی ایم سے براغل ہے والتا انویسٹران رو دل
خو سنتکاران وائی پا پختنخوا صوبہ کی دولان دینا تر وو سو زیادی کارخانے دا بجلی او گیس دا کمی او امنیتی ستونزو پا وجہ پا تیرہ لسیزہ کی ترلی شوی او پکار دا صوبائی حکومت دا بحرانیو شرکتونو او پانگوالو پزی د پښتونخوا صوبې د خپلو صنعتکارانو او سرمایه‌کارو لپاره سہولتونه برابر کړي په دغه اړه په پیښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبې کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس او بجلی پیدا کیږي ولې د دې صوبې کارخانه‌دار د ګیس او بجلی د کمی سره مخ دي
ګیس چې زمونږ خپل پروډکشن چې 5.5 ایم ایم سی ایف ڈی پر ڈے دے اور زمونږ د صوبې ضرورت چې اگر ټوټل 200 ایم ایم سی ایف ڈی دے زمونږ سره خپل وافر ګیس دے او مونږ هغه ایکسپورٹ کو لگے بل صوبو تا اور دلتا انڈسٹریل کنیکشن بند کر لی تھی کمرشل کنیکشن بند کر لی تھی نو دا گیس و بجلی جدا منگ کا بوکو نو پخپلا میں انڈسٹری روانی کر دا چاہے ایڑا خی او کا بدی صوبہ پختونخوا
د صنعتکارانو د اتحادیې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ زیات معاملات د وفاقي حکومت د اختیاراتو سره تړلي دي او صوبایي حکومت په دغه مهمو معاملاتو کې زیات واک اختیار نه لري نو ځکه دا ستونزه صوبایي حکومت نشي حل کولی
انویسټمنټ څه دی کنه هغه په دې حالاتو کې هیڅوک هم تیار نه دی هیڅ داسې سوال نه پیدا کوي چې څوک به راځي او سرمایه گزاري به کوي زه شکه چې دا سپیشل اکنامیک زون ډیکلیئر شوی دی دې باوجود په دې کې ټول اوس هم چې درې کارخانونه زیاتې کارخانې نشته څلورونه پلانټ چې دی کنه په $2 لک باندې خرڅېږي لګیا دی مینټیننس او ڈیولپمنٹ چلے دا چائنیز کمپنی دا سی آر بی سی کا نا دا غی کڑے دا او غی دا دے ریٹ $2 لک ہی خیر نو اگے کی سو کم انٹرسٹڈ نہ دی دے کہ $2 لک کچھ دی پاکستان کے سو بنزنیم شپک کروڑ روپے جوڑی نو صوبائی حکومت سره خو نہ چدے بجلی کنٹرول شتا یو چکم انڈسٹریل پالیسی 2016 کے بیا اناؤنس شو اگے عمل درآمد ہونا کڑے شو
خیبر پختونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په 13 شپږو کلونو کې په پختونخوا صوبه کې 15 نوي صنعتي زونونه پرانیستل شوې دي خو کارخانه‌دار وایي تر څو چې په ارزانه بیا دوی ته بجلی او ګیس نوي ورکړې شوی او امنیتي صورتحال ښه شوی نوي نو تر هغې په صوبه کې صنعتي پرمختګ او بهرنۍ پانګونه زیاتول اسان کار نه دی.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم یو رپورټ دراورو د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال ریډیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرول لپاره د هغوی د کورونو مخې ته کفنونه یا لاسي بمونه ایښول کیږي. بلخوا حکومت وایي کوشش کوي چې عمومی ڈول ٹھول امن پزے کی پدیڑا دا رپورٹ. اور د خیبر پختونخوا ځینی سیاستوال وای نیک دی هر ورځ ورتا وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یو ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلی لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
چې په قانونه کې د ارزې د ټي ټي پی د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغه ما سره خبرې کولې. ما ته به قانونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما غوښتل چې د نړۍ ورکړې او په دې مینه دې ورکړې چې بس سکیږي به کیږي ریسک ما اخیستل دي خو ما چې رقم اسکم نمازه نه زمير نه مني چې دا
وسلوالو د مشهور سیاسي او کاروباري کورنۍ غړي په نخښه کړی دي. د غصیب کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 100 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی وو. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشران غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دی وایي وسلوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی. دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به ووینو. د وسلوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالف او سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مئی په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیرالله علی امین ګنډاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیرالله پخپله وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیرالله چې پخپله پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیرالله وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبه کې به څه کارخانې وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
د وزیرالله ګنډاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیږلي پیغام کې د گورنر کونډي تورونه رد کړي دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترهګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لوی تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناءالله په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ټي پی د جنګیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پوره کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کې کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راولسئ. هغه جرم دی او دا جرم جرم نه دی چې ته د سرکاري فند پیسې وته ورکړې،
و جرم نه دی.
د خبر پښتونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان، کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي. د پاکستان حکومت د جون په 28 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.